دا مشال رادیو ده په پېښور کې د مازیګر شپږ بجې سوي دي. نن د پنځشنبه ازيرات ورځ او د 2023 کال د اکتوبر 12 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې تاسو سره کلی کوم. په دې خبرونه کې په کوټه کې د کروندګرو احتجاج، په پاکستان کې د افغان کډوالو غوښتنې او د هرات پر زلزلې او د اسرایلو او حماس ترمنځ پر جګړې سربېره یو شمېر نور راپورونه هم درته لرو. تر هر څه وړاندې د دې مهال خبرونه ته ورسئ. لمړی د مهم خبرونو سرټکی. په کوټه کې د لوډ شیډنګ پر ضد کروندګرو مظاهره کړې ده. ملګری ملتونه وایي په هرات کې زلزلې 10,000 کسان اغیزمن کړي دي او د اسرایلو او حماس ترمنځ نښتو کې د وژل شوو شمیر 4,000 ته رسیدلې دي. اوس د خبرونو تفصیل. په کوټه کې کروندګرو د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. تیر ورځ د زمیندار اکشن کمیټې پر ژغ مظاهره چاند د کوټې په یو بلوبغالي کې راغونډ سیول چې د بلوچستان له نورو ضلعو ګڼ شمېر کروندګر هم په کې شامل سیول او هلته احتجاجي پرلت پیل کړ. دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې د بجلی د لوډ شیډنګ دورانیه د کم کړي. د دوی په خبره په 24 ساعتونو کې یوازې 2 ساعته بجلی وي چې له وجې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د مظاهرې یو ګډونوال حاجي عبدالله پانیزي وویل چې د بجلی بلونه پوره ورکوي خو پر هغه سربېره لوډ شیډنګ روان دی. بلخه د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان اڅکزي د پرلت له مشرانو سره خبرې وکړې او د هغوی د غوښتنو د حل کولو ډاډ ورکړ. تر هغه وروسته احتجاجي ناسته ختمه شوه خو ګډونوال وویل که چیرې دوی غوښتنې پوره نه شوي نو بیا احتجاجي ناسته پیلوي. دا په داسې حال کې چې په پاکستان کې د بجلی د غلا پر ضد کمپاین روان دی. د خیبر پښتونخوا د سوات په کابل تحصیل کوټلي کې نن په یوه ټرافیکي پیښه کې 25 کسان ژوبل شوي دي. د کابل تحصیل ځای اوسېدونکو او د ژغورنې ادارې ریسکیو یو دوه چارواکو نن مشال اډیو ته وویل چې د واده یو فلاین کوچ له پاینده کلي څخه د الیګرامي پر لور روان و چې کندې ته پرېوتی. په پیښه کې 25 کسان زخمیان شوي چې زیاتره ښځې او ماشومان دي. د روغتون چارواکي وایي د شپږو ژوبلو کسانو حالت د اندېښنې وړ دی. پیښه په موټر کې د زیاتو سورلیو کښنولو له وجې مخته راغلې وه. د پخوانی فاټا ایجوکیشن فاونډیشن په قبایلي ضلعو کې د 57 په نوم د شخصي سکولونو جوړول اعلان کړی دی. د فاونډیشن مشر عبدالکرم پرون مشال رادیو ته وویل چې د دې منصوبې هدف د قبایلي ضلعو په هغو سیمو کې سکولونه جوړول دي چې ښوونځي پکې نشته. نوموړي زیاته کړه چې 60 کال به 25 سکولونه جوړوي او د ودانۍ استادانو تنخواګانې او د زده کوونکو فیسونه به حکومت ورکوي. د ده په خبره حکومت د دې لپاره 80 میلیونه روپۍ ځانګړي کړي دي. د فاونډیشن په خبره د دې منصوبې له مخې به 60 کال په باجوړ، ممندو، خیبر، کورمه، اورکزو او شمالي وزیرستان کې سکولونه پیل شي. په خبر پرخه کې د افغان کډوالو شورا غوښتنه کړې چې د پاکستان حکومت دې ناراجستر شوی افغان کډوال راجستر کړي. پرون د شورا مشرانو او استادو په پېښور پریس کلب کې د خبري غونډې پر مهال وویل چې حکومت دې له غیر راجستر شوی کډوالو سره ښه سلوک وکړي او هغوی دې نه نیسي. د شورا مشر بریالي میاخیل وویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اختلافات پر سر د کډوالو له ځورولو ډډه وسی. د زیاته کړه چې د پاکستان حکومت په دې اقدام ولسونه هم خپه کیږي او دا هیله لري چې غیر راجستر افغانان دي نسنوي. د پاکستان حکومت له د افغان کډوالو د عالي شورا د مشرانو سرګندونو او غوښتنې په خبرګون کې سندي ویلي خو د هغه هیواد د اطلاعاتو او خبرونو چارو نگران وزیر مرتضی سولنګي د اکتوبر پر 8 د پاکستان له ډان ټلویزیون سره د مرکې پر مهال ټینګار کړی و چې له اکتوبر میاشتې وروسته به د افغانانو په ګډون هغه ټول بهرنیان له هیواد باسي چې هلته د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د ملګری ملتونو د بشیر مرستو د همغږي ادارې اوچا ویلي د افغانستان په هرات کې له اولې زلزلې راهیسې شاوخوا 10,000 کسان اغیزمن شوي دي. دې ادارې پرون په بیان کې ویلي چې له زلزلې د اغیزمنو کسانو شمیر شایل لوړ سي. پرون هم هلته یوې ضرورې زلزلې د هرات ولایت لړزولې وو چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې په وینا 112 کلي زیانمن کړي ول. د امریکا د ځمکې مهمې اداره وایي چې پر ریختر درجه د دومې زلزلې زور هم د اکتوبر د 8 زلزلې په څیر 6.3 وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د اسرائیل پلازمینه تل ابیب ته رسیدلی دی. بلخوا اسرائیل ژمنه کړې چې حماس ډله به په بشپړه توګه له منځه یوسي. بلینکن به هڅه وکړي چې د حماس لخوا د یرغمل سوو کسانو پر خوشکول کې مرسته وکړي. په یرغمل سوو کې ځینې امریکایان هم شامل دي. انتونی بلینکن د حماس تر بریدونو وروسته د یووالي شول په مخه د اسرایلو په سفر دی. د اسرایل پوځ ویلی دی چې په هغه هیواد کې تر 200 زیات کسان وژل شوي چې ډېرې ملکی وګړي دي. بل خو په غزه کې چارواکو ویلی دی چې د اسرایلو هوایی او توپخانی بریدونو کې د وژل شوو فلسطینیانو شمیر 200 ته رسیدلی دی. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د اکتوبر پر 11 په یوه ټلویزیوني وینا کې حماس ډله له اسلامي دولت وسلوالي ډلې سره پرتله کړه او ویل چې د حماس هر غړی یو مړ سړی دی. او د 50 اوور کرکټ نړیوال کپ سیالیو کې د جنوبي افریقا او اسټرالیا ترمنځ لوبه روانه ده. اسټرالیا دا وخت بیټینګ کوي او تر دې دمه یې په درو اوورونو کې 8 منډې جوړې کړې دي. تر دې وړاندې جنوبي افریقا بیټینګ وکړ او په ټاکل شو 50 اوورونو کې د اوو لوبغاړو په سپزیدو 311 منډې جوړې کړې وې. په نړیوال کپ کې سبا د بنګلادیش او نیوزیلینډ ترمنځ لوبه کیږي. د کرکټ نړیوال کپ فائنل به د نومبر پر 19 په احمد آباد کې کیږي. دا تر دې مهاله د مشال اډو خبرونه. خبرونه له مشال اډو څخه واوریدل. په روان غړی کې د دوغ راپورونو تفصیل اوریدلای شي. د بلسان کروندګرو په کوټه کې د بجلی د لوډ شیډنګ خلاف د احتجاج پر وخت ویلي چې هغوی دومره بجلی نه لري چې مزګو ته اوبه پرې ورکړي.
مستوی څوک دلته نه راځي په داس رنگ مار کې ناست دي. پیسان موږ نه پوهېږو چې دا زموږ د سوبې سره ولیدونه ظلم شروع دی.
پاکستان میشت افغان کډوال یو ځل بیا د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې د هغوی د استلو امر دی بیرته واخلي.
دوی چې واپس کوي نو دا ډېرې ستونزې ولاړی، ډېر مشکلات پیدا کوي، په تعلقات باندې مسر کوي، ولسونه چې د خفه کیږي په دې باندې.
ملګری ملتونه وایي چې په هرات کې د زلزلو له کبله شاوخوا 10,000 کسان اغیزمن شوي دي. ځینې مرستندوی ادارې وایي چې هلته له اغیزمنو سره مرسته دوام کړی دي.
هغه مریضان موږ طرف ته راغلي دي نو اوس موږ دلته موجود یو، شپه او ورځ موږ دلی یو، د خلکو په خدمت کې یو.
پروان خبرونه کې پر دې سربیره یو شمیر نور کورنی او سیمیز راپورونه هم لرو. له مشال اډیو سره وسی. زموږه له مشال اډیو څخه ورې چټولې خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال اډیو پر اپ هم اوریدلای سي. زموږ د مشال اډیو اپ پته ده مشال اډیو، چې موږ داس لیکو MASHAALRADIO. او سترازو در راپورن پر لور د ولسان کروندګرو په کوټه کې د بجلی د لوډ شیډنګ خلاف د احتجاج پر وخت ویلي چې دوی دومره بجلی نه لري چې زموکله پر وبو ورکړي. دوی ویلي چې حکومت بلونه پوره غواړي خو بجلی په څلور ساعتونو کې 2 ساعت هم نه وي. کروندګرو سره په مظاهره کې سوداګر هم شامل شوی ول. له دوی سره د حکومت وزیران مذاکرات وکړل او ډاډ یې ورکړ چې مسله به حلوي. کروندګرو پر دې ډاډ احتجاج ختم کړ خو خبرداري ورکړ چې کله مسله حل نسوه نو دوی به مظاهره پراخوي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال ایوب تین راکوي.
د لارین چې کله د گورنر او اعلی وزیر د ودانی و مخترا ورسېدی نو په یو پرلت کې بدل شو. پرلته په خپل وینا کې یو کروندګر اجی عبد الله پانیزی وویل چې واپدا یا کیسکو دوی ته 2 ساعته بجلی ورکوي، لکن د دوی څخه د څلور وش ساعتو د بجلی بل غواړي.
سره سره چې نه په منځ کې د ګورمنټ کې نه فرازو به سره پېکو ته چې شراکه ماته کته ماته دوی غنټې بجلی راکړي نو بل د څلور وش ساعتو غواړي. دا خوبونه به پر نه شي، دا خوبونه موږ کوي نه سو، ځکه دا حکم نه دی. را سره سره چې نه به موږ
نظر علی پیرالیزی زیاته کړه چې په صوبه کې د پښتنو او بلوچستانو معاشي قتل روان دی.
دا د ملک تیزیری پر میډیا باید کار شي. دا خو د ملک د جوړېدو خلک دي، دا د ملک د برابرېدو خلک دي. دوی د درو ګانټو یا د څلورو ګانټو د ملک سیدین د برابرېدو د پاره د خپل حق د پاره چې ما فصلونه تیر کال علا عذاب را باندې وستلی وو، د عذاب د وجې ما خپل فصلونه د لاسه ورکړل، خپلې ذمهداري ما د لاسه ورکړله. نن چې دی مهم عذاب چې د واپډا سم سیسکو مشر دی، دا جان بوج کې دا په خپل زور په خپل زبردستي باندې دا د پښتانو بند
پرلتو برخوالو ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي سردار امجد ترین هم وینا وکړه او ویل چې تر څو د کروندګرو ستونزې نه وي هوارې شوي تر هغه وخته پورې به دوی په کراره نه کښېني.
پاکستان چلی جی پاکستان کیا زمیندار دیا تاجر دے زما تاجران دکانوں پہ دیا زمینداران چلی جی لیکن کا سرکار نے مجھ وجہ تو مجبور کی دولت وجہ تو مجبور کی چتر دے سرکار خلاف راوزی یا سار روڈوں ہم بندو یا سار پہ جام ہڑتال ہم کو یا سار شچڑوں ہڑتال ہم کو
حالتا دا بلوچستان دا اطلاعات و نگران صوبائی وزیر جانا چکزی دا پرلت وزائتا ورغلی او دا پرلت دا مشران سره خبری کړی دی. پر دې مهال کروندګرو او صوبایي حکومت خپل غوښتنې وړاندې کړې او جان چگزی ودوی ته تسلی ورکړه چې حکومت به ډېر ژر د دوی ستونزې هوارې کړي. پر دې تسلی باندې کروندګرو خپل پرلت د ختمولو اعلان وکړی او ویل که د دوی غوښتنې ونه منل شوې نو دوی به د اکتوبر په 13مه نیټه د کوټ په ګډون د بلوچستان په نورو برخو کې د احتجاج په توګه ټولې لویې لارې او سړکان بند کړي. د کروندګرو له لوري د احتجاج په داسې وخت کې سوی دی چې د وابډا یا کیسکو لخوا د هېواد د نورو برخو په ډول په بلوچستان کې هم د بجلۍ د غلا او بلانونه ادا کوونکو په ضد کمپین روان دی. د اکتوبر په 11مه نیټه په کوټه کې د کیسکو لخوا په جاري سوي یو بیان کې ویل سوی دی چې بجلی بلان نه ادا کوونکو 4400 کسانو څخه تر اوسه 1.4 میلیون روپۍ وصولي کړي دي. دا ډول یې د بجلۍ د غلا په تور کې 1500 درخواستونه ورکړي او 340 مقدمه درج کړي دي.
زموږ غلمه شال رادیو خاوري نن د اکتوبر 12مه د لنن څلیر وشت کال وړاندې په 1999 کال کې د هغه وخت د پوز مشر جنرال پرویز مشرف د هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف د پوزي کودتا لاري لواک لري کړیو. دا چې څلیر وشت کال وروسته په پاکستان کې جمهوریت پر کوم پړاو ولاړ دی همدا پښتنه د مشال رادیو ګلایاس په پېښور کې د خبريال شمیم شاهد څخه د مرکې په سر کې ده. نوموړی په جواب کې وایي
اثرات خدا چھ دا پاکستان کی سویلین گورنمنٹ ڈر کمزور شو اور دا فوج اثرات ڈر زیاد شو ٹول ادارے چکم دین آغا دا فوج دا کنٹرول دلان درالے اس چکم دے کمنگور جو پاکستان کے خوب بظاہر سویلین گورنمنٹ کی کاغذ نوا داغے نروس و کاغذ نواز شریف ہو کاغذ پیپلس پارٹی ہے مخلوط حکومت ہو کر عمران خان ہو وہ دن ټول اختیارات چې کومو هغه فوجانو سره د ملټری اسټابلیشمنت سره او بل چې ملټری اسټابلیشمنت یوازې په سیکورټی او په اډمنستریشن نه بلکې په جوډیشری باندې او نور چې کوم ادارې وي
شمیم شاهی صاحب په یو وخت کې داسې هم ګومان کېدل چې کله پرویز مشرف له واکه لرې شو او د پیپلز پارټۍ په اقتدار کې راغله نو هغې نه پسې داسې ګومان کېدلو چې فوج به نور په سیاست کې لاسوهنه نه کوي خو د هغې نه پس ته هم یو تسلسل وکړو دې ته څنګه ګورې تاسو؟
جو چکل دا ایوب خان مارشل لا ختمه شو نو فوج ډیر زیات بدنام شو د فوج خلاف تا او تریخواله ډیر زیاتو بیا چکل دا یحیا خان په خو شو په 1901 او یم کې نو پاکستان هم تقسیم شو فوج هم شکست خوړلو نو پاغه نورست بیا هم دا خلکو دا وی چې داسې بنی او بیا چکل دا ضیا الحق مارشل لا وا اور یہ اس کا لفظ ضیا الحق کو ماشاء اللہ کی دا کلاشن کوپ کلچر رہ گئے دا ہیروئن کلچر رہ گئے جو دا مذہبی انتہا پسندی رہا لنو خلق ہوئی چی دا دا پوجا خیلی وار دے پوجیانو تبر دین رستو سبق پکاری اور شکتا سو گوری نو دا باجوا ہم دا حالو دا باجوا رتلو سرم خلقو داوی چی پوج لپکار داری چی نور پا سیاسی معاملو کی مداخلت میں گئی خدا بدا مرغا مطلب دا سیونی شی ملٹری اسٹیبلشمنٹ خپل یو پالیسی هغه چرته هم د اقتدار د لاس اور کول نه غواړي.
شمیم شاهی صاحب یو اخری پوښتنه، څنګه تاسو مخکې هم ذکر وکړو چې نگران حکومت ته خو داسې راپورونه چې دې تر شا هم اسٹیبلشمنٹ لاس دی، نو آیا ستاسو په نظر باندې په پاکستان کې د پخوانی تجربو نه زده کړې نه دي ترلاسه شوي؟
نه، د بده مرغه داسې بالکل نه دي شوي. هغه غلطۍ چې کوم د 1970 شروع دي هغه بیا بیا تکرار کیږي، او بیا بیا چې کوم دی نو سیویلین گورنمنٹ یا الیکٹڈ گورنمنٹ چې کوم دی نو هغه کمزور کیږي، تاریخ کی مداخلت کیږي، او د دغه وجه نه د پاکستان پالیسۍ چې کوم دی نو هغه دوام هغه سسټین نه کی نه سسټین کیږي، او د خلکو مسلې ورځ تر ورځې زیاتیږي، ملک ته مشکلات او خطرات هغه ختمي نه بلکې هغه زیاتیږي.
شمیم شاهد او چې د پرویز مشرف د کودتا پړی د ګلیاس پرتین ځواب ولی پاکستان میشت افغان کډوال وای نه پوهیږي چې اسلام آباد ولې د استلو پریکړه کړې، ځکه چې د دوی شتون پاکستان ته ډیره ګټه رسولې ده. د دوی په خبره په پاکستان کې پنګونه کړې چې لوجې ځای اقتصاد بهتر سوی او خلکو ته روزګار پیدا سوی دی. په دې اړه په پېښور کې د افغان کډوالو شورا مشرانو یو خبري غونډه کړې چې د مشال رادیو خبريال غلام غوث نور حال راکوي.
په پیښور پریس کلب کې د اکتوبر په 11مه نیټه د افغان کډوالو د عادي شورا مشرانو او استادو په خبري کانفرنس کې غوښتنه وکړه چې ناقانون افغان کډوالو سره د هم خسلو کوکړي ترڅو د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره د نوې راغلي افغان کډوالو لپاره د رجستریشن انتظامات برابر کړي. د افغان کډوالو د عادي شورا مشر بریالي میاخیل په دغه اړه په خبري کانفرنس کې وویل
دغه غیر قانوني مهاجر چې پاکستان ته راغلي دي دغه زمونږ په سیر راغلل، زمونږ په شان پاکستان ته رااله، او بیا دلته مونږ هم داسې قانوني شو دی موس راغله، مونږ د افغانستان نه درخواست نه ور کړی کېږي چې مونږ پاکستان ته ځو او بیا مونږ هلته قانوني کیږو. دا هم دغسې راغلل، سرحد کراس کړو، د مجبوریتونو په اساس دلته سیاسي پناه واخیستله، نو اوس هغوی ته غیر قانوني وي او دوی چې واپس کوي نو دا ډېرې ستونزې ولاړوي، ډېر مشکلات پیدا کوي، په تعلقاتو باندې مسر کوي، ولسونه هم چې دی خفه کیږي په دې باندې. نو زمونږ د پاکستان نه دا خواهش دی چې دا خلک واپس کوي مو، او دوی هم دلته
د مهاجرینو د شورا مشرانو وویل چې د پاکستان او افغانستان د دولتونو ترمنځ د اختلافاتو په سر دی د کډوالو د زورولو او د تجارتي هلو ځلو د متاثره کولو څخه ډډه وکړي شي. د افغان سوداګرو د ټولنې مشر سید نقیب باچا مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې د افغان سوداګرو لپاره اسانۍ برابرې کړې شي نو دا به د پاکستان په ګټه وي.
ورور دلته په پاکستان کې په زرهاو افغان تجاران دي چې هغوی لګیا دي فلحال پاکستان کې انویسټمنټ کوي، هغوی پاکستان کې تجارت کوي، زمونږ د خارجي ملکونو نه مالونه راځي، مونږ دلته پراپرټیان لرو، مونږ دلته د ګاډي لرو، سیستمونه زمونږ دي خو زمونږ په نامه نه دي، دا د هغه پاکستانی په نامه دي زمونږ کومرونه یا ملګري چې دي. خو زمونږ دا مطالبه ده د حکومت پاکستان نه چې برای مهرباني مونږ ته د پی آر کارډ باندې دغه کوم فسیلیټیانې چې پاکستانی تجارانو ته تاسو ورکوئ دغه فسیلیټیانې باید مونږ ته راکړي.
په پېښور پریس کلب کې د افغان کډوالو د مشرانو د غوښتنو پر ردعمل کې حکومتي چارواکو څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر سرپرست بوکټی د اکتوبر په 3مه نیټه د مرکزی اپیکس کمیټې د غونډې وروسته په اسلام آباد کې په خبری کانفرنس کې ویلي وو چې ناقانونه افغان کډوال دي د نومبر د لومړۍ نیټې پورې له پاکستان وځي، غنی وروسته به په زور افغان کډوال له پاکستان نه وباسي. د مرکزی حکومت د دې اعلان وروسته په پاکستان کې اوسیدونکو ټولو افغان کډوالو کې سخته ناارامي رامخته شوې وه، خو د اکتوبر په 10مه نیټه په اسلام آباد کې د سرحدي او ریاستي امورو د وزارت لاندې کارکوونکي د افغان کمشنریټ لخوا په خبر شوی یو نوټیفیکیشن کې د ټولو صوبو پولیسو او اړوند چارواکو ته امر ورکړی شو چې د پی او آر کارډ لرونکو او افغان سیټیزن کارډ لرونکو کډوالو د نیولو او تنګولو څخه دې ډډه وکړي شي، او اړوند ادارې دې په دې امر په کلکه عمل وکړي.
زموږ غلم مشال رادیو خبري په اسلام آباد کې یو غونډه کې ځینو سیاست پوهانو او څېړونکو اندیښنه شولې چې شایي راتلونکي ټاکنې له هغې مودې وځنډېږي چې د انتخاباتو کمیشن اعلان کړی دی. د ټاکنو کمیشن ویلي چې د 2024 کال د جنوري په وروستیو ورځو کې به عام انتخابات کوي. په دې اړه نور حال راشد خټک له اسلام آباد راکوي.
د پاکستان د ټاکنو کمیشن کسو هم اعلان کړل چې د روان کال جنوري په اخیرنۍ هفته کې په ملک انتخابات کوي، خو ډېر سیاسي ګوندونه، مدني فعالان، تجزیه‌نگران او د سیاسي علومو استادان اوس هم باوري نه دي چې انتخابات په وخت وشي. دوی ویره لري چې انتخابات په وزن کې او کچر ترستو کېږي هم نو د اسټابلیشمنت د لسوهنې نه به خالي نه وي. په دې باره کې په 11 اکتوبر پیل ډیټ نومې تنظیم په اسلام آباد کې یوه غونډه جوړه کړې وه چې ټولو ګډونوالو دغه اندېښنې څرګندې کړې. د پلډیټ غونډې ته د پیپل پارټۍ جنرل سیکرټري فیروز الله بابر، د پنجاب پخوانی گورنر شاهد حامد، د نوي جوړ شوي ګوند استحکام پاکستان غړي اسحاق حقوانی، د تحریک انصاف نماینده شعیب شاهین او مسلم لیگ نون پخوانی وزیر ډاکټر طارق فضل چودھری هم ویناوې وکړې. د ویناوالو د اندېښنو په اړه سیاسي کارکوونکي او په پېښور پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو پخوانی استاد ډاکټر ګلمرجان مشال رډیو ته وویل،
څو پورې دا د عمران خان جوړه کړې هوا دوی کنټرول کړې نه وي، د عمران خان یې په ټیکنیکل طریقه باندې مخه نیولې نه وي، د هغه پاپولریټي راکمه شوې نه وي. زما نه دی خیال چې دوی به د الیکشن غلطي وکړي. نو د نگران حکومت سره دوی فول اختیار ورکړی دی، هغه به دا سیستم چلایي چې څو پورې عمران خان د مستقبل پته نه لګي، عمران خان دوی د میدان ونه باسي تر هغو پورې به همدغه کیسه روانه وي.
د پلډیټ غونډې ته وینا کوونکو په دې هم خوشینی څرګنده کړه چې په تېرو انتخاباتو کې د نتیجو سیستم د خرابېدو تر اوسه پلټنې ونه شوې. زیاتره ویناوالو اندېښنه ښکاره کړه چې د تحریک انصاف د 9 مئی د احتجاج په بڼه به د ملک طاقتورې حلقې په سیاسي هلو ځلو او سیاسي کارکوونکو نور بندیزونه ولګوي او انتخابات به وځنډوي. په دې اړه په اسلام آباد کې د خیبر ټي وي ډایرکټر نیوز مبارک علي مشال رډیو ته وویل،
په ولسي کچ باندې او ځینې سیاسي ګوندونه چې کوم دی هغوی اندېښمن دي چې ګنې دا موجوده نظام دا د اوږدې مودې لپاره جوړ کړی شوی دی، د هغوی دا چې کومې اندېښنې دي نو دا په ځای دي چې ګنې موجوده چې کومه انتظام دی یا واکمن چې کومه دي اسټابلیشمنټ، هغه له فلحال هغه د الیکشن په موډ کې نه دی. خو دا خبره ده چې فشار هم ډېر زیات دی، ځکه چې د پاکستان تحریک انصاف نه علاوه د پاکستان پیپلز پارټۍ رنګ یو غټ ګوند چې کومه دی، هغه هم د دې په حق کې د خبرې په فوري توګه د انتخاب وشي.
په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې بیرو چیف امیر وسیم چې د پلډیټ غونډې ته وینا هم کړې وه، د مشال رډیو یوه پوښتنه داسې ځواب کړه،
په
سیاست کې د پوځي اسټابلیشمنت زیاتېدونکی کردار د ټولو لپاره د تشویش وړ دی. دلته د انتخابي درغلیو نه مطلب صرف د الیکشن د ورځې انتظامات ګڼل کېږي چې په دغه ورځ څه کېږي، خو اصل خبره د سیاسي انجینیرنګ ده چې هغه د انتخاباتو نه ډېر وړاندې شروع کېږي. سیاسي ګوندونه ماتول، نوي ګوندونه جوړول او وفادارۍ بدلول ټول سیاسي انجینیرنګ دی. په ملک کې سیاسي انجینیرنګ ختمولو ته توجه کول پکار دی. دغه ورځ جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په جنوري کې د انتخاباتو په اړه ویلي چې په دغه میاشت کې د ملک په ځینو سیمو کې واوري کېږي او خلک پولیس نشنونو ته نشي تللی. خو بلخوا پیپل پارټي، تحریک انصاف، پښتونخوا ملي عوامي پارټي او عوامي نیشنل پارټي د زر انتخاباتو کولو غوښتنه کوي. دې سره سره نړیوالې مالیاتي ادارې لکه IMF او ورلډ بینک هم پاکستان ته د قرض ورکولو نه وړاندې په ملک کې د سیاسي استحکام راوستلو غوښتنه کوي، چې معنا یې په وخت انتخابات کول دي. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
زموږ غله مشال رادیو څخوري په بلوچستان کې للسیز راهیسې بلوز بیلتون پالي وسلوالي ډلې له پاکستان د ازادي لپاره جنگي رخ په دې ورستوي کې بریدونه ډیر خونړی سوي دي. دا ډلې وایي د بلوچستان پر خاوره وسایلو باید په خپل د ځای بلوچستان واکوي، نو ځکه خپل واکي غواړي. د پاکستان امنیتي ځواکونه له دوی سره جنگي او په دې لړ کې ګڼ بلوچستان په زور غیب کړل سوي هم دي. خو اوس په بلوچستان کې د بلوچ په سیمو کې مدرسې او مذهبي تنظیمونه زیات سوي چې ورسره د سخت دریزي ویره پیدا سوي ده. په دې اړه نور حال بوریوال کاکړ راکوي.
د بلوچستان یو شمیر سیاسي ګوندونه وای په دې ورستوي کې سویو بریدونو دوی د صوبي امنیتي حالاتو تړله اندیښمن کړی دي. د دوی په وینا په ځانګړې توګه د بلوچستان په بلوچ میشتو سیمو کې مذهبي سخت درځي ورځ تر بلې مخ پر زیاتېدو ده. د بلوچستان نېشنل پارټي مینګل ډلې مخکښ ثنا الله بلوچ وای د بلوچو په ټولنه کې د مذهبي سخت درځي په زیاتولو کې د ریاست لاس دی.
موږ خدا پوهېږو چې دا دانسته طور چې د اسلام آباد یو پالیسي دی، ولې دا بدمنی په پنجاب کې نشته. بلوچستان بالخصوص موږ خلک ډېره پروګرسیو خلک وو. موږ سیاست چې دی دا یا تقریبا 50 کال کې چې سیاسي پروګرس سوي دي، هغه ډول د پروګرسیو پالیټکس او سیاست بنیاد باندې سوي دي. موږ ملک ټول مذهبي خلک یو، لیکن دا مذهبي جنونیت چې یو سپیشل قسم دی چې هغه د باندې سرازي او دلته پروګرا کړی دی، هغه کې د حکومت او مملکت او ریاست ډېر غټ لاس دی.
ثنا الله بلوچ وویل چې مذهبي سخت درځي یوازې د خلکو ژوند ته نه، بلکې په مجموعي توګه د هر ډول پرمختګ په وړاندې خنډ او خطر ده. د بل بلوچ ملت پال نېشنل پارټي ویاند جان محمد بولیدی هم له مشال رادیو سره په خبرو کې تایید کړ چې هلته د پخوا پرتله اوس مذهبي سخت درځي خورا زیاته سوې ده. د ویل چې هلته د دې لپاره کار سوی او د زیات غربت لکبل داسي مرکزونو ته خلک زیات مایل وي چې پر ماشومان یې خرچ نه راځي.
بلوچ از اے نیشن جو ہے وہ مذہبی اس کی اٹیچمنٹ ہے لیکن
دو قام پہ ہے اس بلوچان لا مذہب سر تڑی دی خو سخت دری جنے دی اس ٹولن نہ ٹولا سخت دری جا شویدا او دو مدرسو دا نظام چی چمر خلق پیدا کوی اگوی رازی نور مدرسی جوڑوی بلوچ ٹولن اس حاغا ندا پاتے چی دیر شکال اگران دیوا دی تنظیمونو اس پکلیو کے لا دا سے ادارے خلاصی کری دی
سطح پہ بھی اس طرح کی ادارے قائم ہوئے ہیں.
د سپتمبر پر 14 په مستون کې 14 د جمعیت علماء اسلام فی ډلی د مخکش او پخوانی سینیټر حافظ عبدالله په ګډون یو لستنه ټپی کړی وو. د جمعیت علماء اسلام فی مرکزی جنرال سیکرټری مولانا عبدالغفور هیدری وایي د ملک د نور برخو په څیر په بلوچستان کې مذهبي سختدریزي او په ځانګړي توګه د شیعه او سنی ترمنځ د تاوتریخوالي په څیر مسلې نشته.
بنیادی مسئلہ نستا خدا جن عناصر دی چکل ہم وہ گاڑی نو ترمیان زداس حالات را پیدا
حالات کو خراب کرنا چاہیں تو پھر اس طرح کی حرکتیں کرتے.
مولانا عبدالغفور حیدری ویل چی دوی اوس دی تا اندیشمن دی چی دا راتلونکو انتخاباتو لپاره با امیدواران خپل کمپاینونا څنګه ترسره کوي. د بلوچستان پر حالاتو او سیاسی چارو نظر لرونکي وای هلته د دې هڅه روانه ده چې د مذهبي سختدریزي په پراخولو پر آزاد خیالو او په ځانګړي توګه ملت پال فکر لرونکو خلکو ساحه تنگ کړل سي. د سیاسی چارو شنونکي او لیکوال ملک سراج اکبر وای ریاست د دې موخي تر لاسه کولو لپاره هلته د مذهبي وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. دویل یو وخت د فرقیزو ډلو مرکزونه په پنجاب کې وخو او ساغوی زیاتره په بلوچستان کې دي. د دې په وینا نه یوازې د دې ډلو مرکزونه هلته دي بلکې مشرتابه او غړي هم ټول لا هم دې صوبې سره تعلق لري.
اسلام آباد میں راول پنڈی میں یہ سمجھا جا رہا ہے.
اسلام آباد اور راول پنڈی کی دا فکر کی گی چھ کپ بلوچستان کی دا مذہبی سغدریزی ملاتڑ وشی نو خیل دی لارے دا بلوس ملت پالو او بلتون غختون کو مخاونی ولشی خو دا تگلر تر اوسا ناکام اخکار زکر چھ زوان نسل دا بلوسو ملت پال او بلتون غختون کو تا زیاد مائل دے
قوم پرستانہ تحریک میں شامل ہو رہے ہیں علیحدگی کی پسند تحریک میں شامل ہو رہے ہیں.
ملک سراج اکبر ویل د دې خبري امکان ستا چی هم دا مذهبي ډلې په راتلونکو کې د ریاست لواک ووزی او لبلوچ بلتون غشتونکو سره لاس یو کړي. د د په وینا یو وخت داسې فکر نه کېده چې بلوچ بلتون غشتونکو وسلوال دي شزي په خپل لیکو کې شامل کړي او یادی د خپل هدف ترلاسه کولو لپاره ځانمرګي بردونه وکړي. د ویل اوس دا دواړه روان دي. د بلوچستان پر حالاتو لیکونکی محمد علی تالپور وای په بلوچستان کې مذهبي سختدریزي زیاته سوې ده خو د په وینا د دې لپاره پر ځینو خاص سیمو توجه ورکړل سوې ده.
ریلیجیس ایکسٹریمزم جو آئی ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ پاکستان نے
مذہبی سخدرزی چراغلے دا دا لدے قبل دا چھے پاکستان حلتا پا دینی مدرسوں کی تر اندازے زیادہ پانگا و نکڑے خدا پا زینو سیمو کی دا و پا ٹول بلوچستان کی ندا زما پا خیل دا مذہبی سخدرزی پوسیلہ با دا بلوچ ملت پالنے مخا وننے ولیشی و نبا ہم بلوچ قوم دا مذہبی سخدرزی ملا تھڑو کڑی
اس شدت پسندی کو بڑھاوا دے
اوس پښتنه دا ده چې د بلوچستان هغه کومې سیمې دي چې د شنونکو او سیاستوالو په فکر مذهبي سختدریزي پکې زیاته سوې ده. خبریال او شنونکي شاهزاده ذوالفقار وایي دا سیمې لومړی کمی وي خو اوس ورځ تر بلې پسې زیاتېږي.
کم سیمې چې مذهبي رجحانات لري هغه نصیر آباد جعفر آباد ڈسٹرکٹ ستابولان او جل مکسی سبی مستونگ چاغی او قرار قرار اوس مذهبي دغه ته ولاړه کیشتا تربت ته خوزدار دی خپل دغه خوزدار وګوره که منګوچر سوراب دا سیمه کې دا شین روان دي. ما خیال دادی چې دا زیاتی جی په کال په کال
په دې اړمو د حکومتي درز لپاره د پاکستان د کورنیو چارو نگران وفاقي وزیر سرفراز بوکټي او د بلوچستان د اطلاعاتو نگران صوبایي وزیر جان محمد اسگزی ته په وار وار ټلیفون او میسج وکړ، خو هغوی له خبرو ډډه وکړه. تر دې وړاندې د پاکستانیو حکومتي او امنیتي چارواکو دریز تل دا اوسېدلې دي چې په بلوچستان کې د ترهګرۍ پیښو تر شا د هند لاس دی، کوم چې هند تل رد کړی او دا یې د پاکستان کورنۍ مسله بللې ده.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري په پېښور کې د مازیګر شپږ نیمې بجې سوې. د مهم خبرونو د لنډیز اورېدو ته تاسو پام راګرځوم. په کوټه کې کروندګرو د بجلی د لوډ شیډنګ پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. تیر ورځ د زمیندار اکشن کمیټې پر ژغ مظاهره چاند د کوټه په یوب لوبغالي کې راغونډ سیول، چې د بلوچستان له نورو ضلعو ګڼ شمېر کروندګر هم په کې ګډون وکړ او هلته احتجاجي پرلت پیل کړ. ویل حکومت غوښتنه وکړه چې د بجلی د لوډ شیډنګ دورانیه دي کم کړي. د سواد کابل تحصیل کوټلی کې نن په ټرافیکي پیښه کې 25 کسان ژوبل شوي دي. د کابل تحصیل ځای اوسیدونکو او د ژغورنې ادارې چارواکو نن مشال لیټول چې د واده یو فلاینګ کوچ له پاینده کلی څخه د الګرامي پر لور روان وو چې کندې ته پریوتې. د پخوانی فاټا اډوکیشن فاونډیشن په قبایلی ضلع کې د سباون په نوم د شخصي سکولونو جوړولو اعلان کړی دی. د فاونډیشن مشر عبدالکرم پرون مشال ډاډ وویل چې د دې مسبې هدف د قبایلی ضلع په هغو سیمو کې سکولونه جوړول دي چې ښوونځي پکې نسته. په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو شورا غوښتنه کړې چې د پاکستان حکومت دی نا رجسټر سوي افغان کډوال رجسټر کړي. پرون د شورا مشرانو او استادو په پېښور پریس کلب کې د خبري غونډې پر مهال وویل چې حکومت دی لغیر رجسټر سوي کډوالو سره ښه سلوک وکړي او هغوی دی نه نیسي. د ملګري ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچاولي د افغانستان په هرات ولایت کې د اول زلزلې رئیس شاوخوا 10,000 کسان متاثر شوي دي. د ادارې په پوهنې بانک ویلي چې زلزلې د اغیزمنو کسانو شمیر شایع لوړ سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د اسرائیل پلازمینه تل ابیب ته رسیدلی دی. بلخوا اسرائیل ژمنه کړې چې حماس ډله به په بشپړ توګه له منځه یوسي. بلینکن به هڅه وکړي چې د حماس لخوا د یرغمل شوو کسانو پر راخوشي کولو کې مرسته وکړي. زموږ غږ له مشال رادیو خبري د مهم خبرونو لنډیز تاسو واوریدئ. اوس زو د نورو راپورونو پر لور. لومړی زو د نړیوالو راپورونو خواته. د اسرائیل حکومت ویلي د حماس وسلوالي ډلې خلاف به پر هغو سیمو خپل حملو ته دوام ورکوي چې هلته مرکزونه وي. د راپورونو له مخې تیر شپه د غزه پر یو شمیر سیمو د اسرائیلو بمباریو راپورونه ورکړل شوي دي. د اسرائیلو او حماس ډلې لخوا پنشودو کې دواړو خواو ته درنه مرګ ژوبله وشته ده. د غزه زیاتره سیمو ته د خوراکي توکو رسد درول شوی دي او هلته په زرګونه کورنۍ بې کوره شوي دي. په دې اړه د رویټرز اژانس راپور له فرخندا خواوري.
د غزه چارواکي وایي چې د اکتوبر پر 12مه د شپې مهال د اسرائیل په هوایی بمباری کې د فلسطینی کډوالو الشتی کیمپ ویجاړ شوی دی او خلک هلته د ګیروشو تنانو پر راوستلو کې بوخت دي. اسرائیل ویلي په غزه په خپلو تازه حملو کې درې حماس وسلوال هم وژلي دي. دا په داسې حال کې دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د اسرائیل پلازمینې تل ابیب ته رسیدلی او هلته یې د وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره لیدلی. امریکا وایي دوی هڅه کوي چې د حماس لخوا د یرغمل شوو کسانو په خوشي کولو کې مرسته وکړي. په یرغمل شوو کې ځینې امریکایان هم شامل دي. اسرائیل ویلي دوی به پر غزه خپلو حملو ته دوام ورکوي او زیاتوي د حماس وسبالې ډلې په حملو کې په سګونو خلکو ته مرګ ژوبله وخته ده. د اکتوبر په 12مه په بیت المقدس کې د هغو اسرائیلي تنانو د جنازې مراسم ترسره شول چې د حماس په بمباریو کې وژل شوي وو. بلخوا د غزه تړانګ چارواکی وای چې تر اوسه په دغه سیمه کې سبان دي 2.5 لک خلک بیکوره شوی دي چې زیاتره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارو لخوا په جوړ شوو کمپونو کې پناه اخیسته ده. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیلي ځواکونو تر هغه وروسته پر غزه تړانګي بمباریو ته دوام ورکړی دی چې د اکتوبر پر 1مه حماس ډلې پر اسرائیلو ناڅاپي برید وکړ. راپورونه وایي چې د غزه مختلفو سیمو ته د خوراکي توکو او پټرولو رسولو لارې تړل شوی دي او د اکتوبر پر 12مه په محل هم د غزه په خان یونس او زینو نور سیمو بمباری تر سره شوې دي.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبري غړې اورئ.
په داس حال کې چې پر غزې د اسرایلو بریدونه دوام لري، د اسرایل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو او سیاسي سیال یې بینی ګانتس د جګړې په دوران کې د اسرایلي حکومت اعلان وکړ. دا په داسې حال کې ده چې په سیمه کې د جګړې دواړو اړخونو ته د تلفاتو شمیر مخ پر زیاتېدو دی. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د هغه سیال د دفاع پخوانی وزیر بنی ګانس خپل سیاسي اختلافات یوې خواته کړل او په یوه بیړني حکومت او د جګړې په کابینه کې سره یو ځای شول. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې نتنیاهو چې یو خي اړخي سابقدار سیاستوال ګڼل کیږي، له ګانس سره سیاسي هوکړه کړې او ژمنه کړې چې د اوس لپاره به د حکومت د قضایي سیستم د بیا کتنې پلان چې له یو کال راهیسې په وړاندې پراخ اعتراضونه پیل شوي ځنډوي. د اپوزیسیون بل مشر یار لپید له دغه موقتی ائتلاف سره نه دی یو ځای شوی، خو په ګډه اعلامیه کې ویل شوي چې د جګړې په کابینه کې به یوه څوکۍ د هغه لپاره خوندي وي. د راپور له مخې په اسرائیل کې د نوي استراري حکومت اعلان داسې مهال کیږي چې د اسرائیل پوځیانو چې له څو ورځو راهیسې غزې ته څیرمه جنوبي جګړه ځپلو ښارګوټ کې تصویبي عملیات ترسره کړي، وویل چې ټول ټال یې د 1200 کسانو مړي موندلي چې زیاتره یې ملکي وګړي دي او د سخت دریځو اسلام پالو په برید کې وژل شوي دي. دا د اسرائیل دولت تاسیس په 15 کلن تاریخ کې تر ټولو خونړی بریدو چې د حماس ډلې اړوند وسلوالو ډلو له غزې د ځمکې هوا او اوبو له لارې تیره شنبه ترسره کړ. د راپور له مخې په غزه کې چارواکو وویل چې د اسرائیل په هوایي او توپچي بریدونو کې له زرو زیات کسان وژل شوي دي. ملګرو ملتونو وویل چې د شنبې له ورځې راهیسې په غزه کې 12 کارکوونکي وژل شوي او د نړیوال سره صلیب او هلال احمر کمیټو هم ویلي چې 15 غړي وژل شوي دي. د جګړې له پراخېدو سره په اسرائیل کې د حماس لخوا د یرغمل شوو هغو لږ تر لږه 1.5 کسانو د برخلیک په اړه چې اکثریت اسرائیلیان او یو شمېر نورې بهرنیان او دوه طبیعت لرونکي دي هم اندېښنې زیاتې شوې دي. د حماس وسلوالو د اسرائیل په جنوبي ښارګوټ د برید په نتیجه کې دغه کسان یرغمل کړي او له ځان سره یې غزې ته بیولي دي. حماس ویلي چې څلور یرغمل د اسرائیل په هوایي بریدونو کې وژل شوي او خبرداری یې ورکړی چې که له مخکېني خبرداري پرته اسرائیل په بریدونو کې ملکیان په نښه کړي نو نور یرغمل به ووژني. په عین حال کې په غزه کې چې شاوخوا 2.3 میلیون وګړي اوسې، اسرائیل څه باندې زر ودانۍ له خاورو سره یو کړي او دا سیمې په بشپړه توګه محاصره کړې ده. اسرائیل پر غزې او بخوراکي مواد او برېښنا بند کړي چې له امله په سیمه کې د بشري بحران د پراخېدو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. د ملګرو ملتونو په وینا له 260,000 زیات کسان له خپلو مینو بې ځایه شوي او اروپایي ټولنې هم د یوه بشري دهلیز د پرانستلو غوښتنه کړې تر څو ملکي وګړي وکولی شي په دې سیمه کې له جګړې وتښتي. دا په تېرو 15 کلونو کې 5م ځل دی چې په غزه کې جګړه نښلي. له اسرائیل د ملاتړ په ترڅ کې د امریکا ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې چې خپل دی نږدې متحد اسرائیل ته به نور مهمات او پوځي تجهیزات ورکړي.
د مشال راډیو په خبري غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
از مجرغل مشال رادیو خبري او زو افغانستان ته. په افغانستان کې د زلزلې ځپلو سره مرستي کوونکې ادارې د پیسو لکه مصر مخامخې دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او روغتیا نړیوال پروګرامونو ویلي چې دوی په هرات، بادغیس او فراه کې په زرګونو زلزلې ځپلو سره مرستي کړې دي، خو دا کافي نه دي. دوی پر بډای هیوادونو ژغ کړي چې مالی مرستې دی وکړي. په دغو ولایتونو کې د اکتوبر پر 8 او 11 زلزلې شوې وې. په دغو زلزلو کې تر 2,500 شاوخوا کسان وژل شوي او په زرګونو نور بې کوره شوي دي. ملیحا میرزاده په دې اړه راپور لري.
په داسې حال کې چې د افغانستان د هرات ولایت زلزله ځپلو سره مرستې روانې دي، مرستندویه ادارې وایي هلته د خوراکو او اوبو کمی دی، هوا سړه شوې ده او ډېر کسان علاج ته ضرورت لري. په افغانستان کې د سرې میاشتې کارکوونکي وایي ډلې خلکو ته خدمت رسوي. حکمت الله محمد هم یو له هغو کارکوونکو دی.
عموماً چې موږ ته مریضان راغلي تقریباً 200 نفر شاوخوا چې دغه درې ورځې کېږي موږ ته دوي کړي. په اول قدم کې خو مریضان چې وو پسې تامه کې وو، وروسته چې هغه مریضان موږ طرف ته راغلي دي نو اوس موږ دلته موجود وي. شپه او ورځ موږ دلی وو دغه خلکو په خدمت کې.
د سرې میاشتې کارکوونکي عبدالرزاق وایي چې خلک بېلابېلې ناروغۍ لري.
دلبدي دارن چې وقت مردم وابنه
خلک بیلا بیل ناروغی لري لکه د میده، ځکه چې سم خوراک او پاکی اوبه نه لري. په دوی کې ځنې نمونیا لري ځکه چې د ورځې دوی کار کوي او د شپې ډیره یخنی وي. د ځنو بیا ستونی خراب دي ځکه چې خیمه نه لري. زیاتره ناروغان بوډاګان دي.
د اکتوبر په 11مه په هرات کې دویمه زلزله وشوه. په هرات کې د اکتوبر 8مه په زلزله کې د ځایي چارواکو په وینا لږ تر لږه 2700 کسان وژل شوي او تر 2000 زیات یې ژوبل کړي دي. د خوړو نړیوالې ادارې یو چارواکي فلیپ کرافت په نړیواله ټولنه غږ کړی چې د افغانستان له زلزله ځپلو سره مرسته وکړي.
موږ چې په افغانستان کې څه وینو دا د ناورین د پاسه بل ناورین دی. اوس مهال راسره 15 میلیونه کسان داسې دي چې نه پوهیږي خوراک به یې له کومه راځي. د خوړو نړیوال پروګرام د فنډونو د کمی له امله یوازې 3 میلیونه کسانو ته مرسته رسولی شي، نو ځکه موږ په نړیواله ټولنه غږ کوو چې د افغانانو مرسته وکړي، ورسره ودرېږي او د خوراک نړیوال پروګرام ملاتړ وکړي.
په عین حال کې زلزله ځپلي وای له سختو حالاتو سره مخامخ دي، نو ځکه د مرستې غوښتنه کوي. نعیم الله فدایي چې یو له زلزله ځپلو دی وای،
موږ دلته نور ژوند نسو کولای. موږ د طالبانو له حکومت او نورو هیوادونو غوښتنه کوو چې دا ستوګنې ځای راته جوړ کړي او مرسته راسره وکړي، ځکه چې موږ ډیر غریب یو.
د هرات په زلزله کې د ډیرو خلکو کورونه خراب شوي دي او مجبور دي چې د شین اسمان لاندې په خیمو کې پاتې شي، خو زلزله ځپلي وای په خیمو کې ژوند ډیر سخت دی. ظرف شاه له حکومت د مرستې غوښتنه کوي.
موږ له حکومت غواړو چې کور راته جوړ کړي. موږ سره هیڅ نه دی پاتې، هر څه مو چې وو تر ملبې لاندې شوي دي. تاسو ګورئ چې موږ کړیږو، موږ کور نه لرو، نو چیرته لاړ شو؟
د افغانستان د روغتیا نظام چې زیاتره په بهرنۍ مرسته ولاړ دی، د طالبانو د واکمنۍ د وروسته د 2 کالو راهیسې له ستونزو سره مخامخ دی.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لالاري اوري.
زموږ غږ له مشال رادیو څخوري او زو د قبایلی سیمو پر لور. د مومندو کروندګر وايي موسمي بدلونونو د دوی کروندو ته زیان رسولی دي. دلته ډیر خلک په بارانی او بو فصلونه کوي، خو دهقانان وايي به ترتیب بارانونو او ژدي وچکالی دواړه دوی په زیان دي. د پاکستان سری میاشت چارواکو اوس کوشش کړی چې خلک د موسمي بدلون د اغیز او چاپیریال ساتنې په اړه وپوهوي. د دې پروګرامونو مقصد دا دی چې خلک خپل ژوند او کروندګر خپل مځکي د موسمي بدلون سره تیار کړي. شنواز ترکزی په دې اړه راپور لري.
په مومندو کې د هلال احمر څنګه د موسمیاتي بدلون ضد پروژه شروع کوي. د هلال احمر یا سری میاشتې مشران وایي د دوی په ترتیب شوي پروګرام کې په خلکو کې د بیدارۍ مهمونه او ځینو ځایونو کې د باراني اوبو د ذخیره کولو وړې منصوبې شاملې دي. په مومندو کې د تیر یو لسیزې راهیسې د بارانونو د کموخ شکایتونه کېږي. خلک وایي دغلته به وړاندې ځنګلي بوټي داسې ګڼ شمېر کې کېدل چې د دوی به پې ډېره خېګړه کېده، خو نن هغه نشته. د امبار د سیمې مقصود خان مشر ریډیو ته وویل د دوی سیمه غریزه ده، نو دغلته به کوم رقم شیان کېدل؟
مومانه به ته ویلا هغې کې به وړي وړې دانې وي دي، چې ترشونکي غوندې کې دانې به وي. نن سبا موږ ته په یوه میوه موجود ده ګورګوره ورته ویلې شي، باقي د کاګه شي، سپیرکۍ شي، د کورکمن شي، دا به مخکې موږ ته میلاوېدل. دا اوس چې کوم دی دا به په دوکانونو کې لیاوه پسې بازار ته ځي. ډېرې داسې مرغۍ وي چې هغه ورکې شي، مثلا کورکوړه، بجونکه خود یو دغه سره ورکه شو. د بوټي سره چې مثلا چنار ختم شو، زړیانک وته مونږ وایو داسې یو ګونګای به وو، هغه به د بل یو خراړ یو مرغۍ و ډېره مشهوره، او په هغې پسې به دالکان پرې جال پسې به ګرځېدل. اصل کې د هغوی د بچو هغه تماشه به کوله.
په مومندو کې شاوخوا 10 باراني بندونه دي چې پکې یوازې د پړانګار د خورشید په نوم بند کې اوبه شته، ولې نورو بندونو کې د بارانونو په وخت اوبه جمع شي چې څه یو کال او یا تر دغې کم وخت کې هم په دغه باراني بندونو کې اوبه بیا وچې شي. د پنډیاله د سیمو اوسیدونکو رحیم شاه مومند مشال ریو ته وایي دوی چې ماشومان خپلو مشرانو سره به ښکار لتل، خو نن یې د سیمې غرونه شاړ او وچ ولاړ دی، ځکه اوبه نشته، بوټي نشته، او مرغۍ او ځناور یا خو ختم شوي یا بیخي کم شوي.
پاغې کې هر قسم ځناور تر دې حده پورې چې دا کم سارانۍ چې ستمنګ ویو، نو که دغه سارانۍ دلته دومره تعداد سره وي چې خلک به دلته ښکار نه راتلو. د مشرانو اورېدلی دي چې په مازیګر ټایم کې به دا زرکان او دا سیسی او دا سیزونه به زموږ په دې کورونو کې او په دې چم گاون کې چې د کلو علاقې دي، نو په دې کې به ګرځېدل. نن هغه مارغان نشته دی. نن دلته
2 کاله وړاندې د اوبو د وسیلو د وفاقي وزارت لخوا په جاري شوي رپورټ کې دوی لیکلي مومند کې د ځمکې اوبه شاوخوا 50 فوټه لا جوړې شوې دي، ځکه دغلته د اوبو د ذخیرې او د بارانونو کمی دی. د مومندو په جنوبي اړخ ورسک بند په 1980 لسیزه کې جوړ شوی، ولې نوې جوړېدونکې مومند بند هم د مومندو په منځني تحصیل پنډیالې کې جوړیږي. د ورسک نه یو نهر مومندو ته غځېدلې ولې د مومند بند نه هم یو نهر جوړیږي. خو د فردوس خان صاحب په خبره په کار ده چې د غرونو په درو کې باراني بندونه لا زیات جوړ شي.
لږ ډېر بوټي شو په غرونو کې غو موچ شو د خلکو تدسکلو بنو پوره کیږي. دلته داسې علاقې شته چې غلطه اوبه د یو کیلومتر نه په سرونو په گاډو کې راوړي. نو دغه سره د انسانانو سره سره په مرغو باندې هم زیات اثر شوی دی. هغه مرغۍ چې دغه کابل نه براتللي او یا د نورو مختلفو ځایونو براتللي هغه مرغۍ اوس نشته مکمل. بس هغه دلته کم چې د علاقې د غدي منچو ته چیرچڼي وي یا ښارونه کې وي هغه شته دی.
د سرې میاشتې څانګې لخوا د موسمیاتي خراب بدلون ضد مهم به څنګه وي؟ د دغه څانګې د محمد مشر امجد علي مشال ریډیو ته وویل
سکول کالجز دی کاغه کمیونټی دا عام بازار دی کاغه ډیسټریکټ ایڈمنسٹریشن دی کاغه مدرسه دا مختلف وزینو کې زمنګ دا پلانینګ شته دی. زه به دا ووایم چې 95% خلک د دې نه بالکل نه دی خبر چې د سمر کنسیکوئنسز دی دا د کلائمیټ چینج او نتیجه دا. کوشش زمنګ دا دی چې مونږ خلک په دې باندې آگاه کو چې کوم پلاستیک بیگز دی چې د دې استعمال کم شي یا ختم شي. د دې کې موږ یو آیډیا د نوې رین واټر هارویسټینګ ورته وایي. هغه د دې کې موږ دا کوو چې د باران چې کمی اوبه ضایع کیږي عام طور باندې هغه موږ سٹور کوو.
د محمدو د زراعت محکمې وړاندې وختونه کې مشال رډیو ته ویلو هغه کروندې چې دغه طبقه دي هغه کې به ګنی جوار کوکنار د میوو بوټي او ځینې داسې چې اوبه زیاتې غواړي شاملو. اوس د ځینو فصلونو کرونده ختمه شوې وړه د ځینو کروندې بیخي کمې شوې. محمدو کې اوس کوکنار د حکومتي او د ځینو نړیوالو ادارو د کوکنارو ضد مهمونو نه پس نه کرل کېږي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا که د روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ اوسئ.
زموږ غله مشال رادیو خبري د خبر پرتنخوا تعلیم فاونډیشن اعلان کړی چې په قبایلی زلو کې به د 57 په نوم شخصي شوونځي جوړوي. حکومت وایي دا کار به له سکول بهر ماشومان سره د تعلیم په ترلاسه کولو کې مرسته وکړي. دا شوونځي به په هغو سیمو کې جوړیږي چې سرکاري یا شخصي سکول پکې نشته. ځای خلک په دې اعلان خوشاله دي خو وایي چې حکومت دې سرکاري شوونځیو ته هم پام وکړي. د خلکو په خبره اکثره سکولونه نه پوره استادان لري او نه هم نور سهولتونه. فرهاد شنواری په دې اړه حال راکوي.
د منصوبې لاندې به په هغو ځایونو کې شخصي سکولونه جوړوي. استادان به ورته برتي کوي چې شرطه یو ډول سکول هم نشته او هغه ماشومان به پکې زده کړې شروع کړي چې له تعلیم څخه محرومه پاتې شوي. په دې منصوبه به سږ کال خواوشا 80 میلیونه روپۍ لګښت راځي او د دې منظوري ورکړل شوې. او د دغې منصوبې مقصد په قبایلي ضلعو کې د تعلیم کچه لوړول دي. د پخوانۍ فاٹا ایجوکیشن فاؤنڈیشن منیجنگ ڈائریکٹر عبدالکرم مشال ریڈیو ته ویل چې د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې دا ګام پورته کړی او په دې لړ کې به په لومړۍ مرحله کې په قبایلی ضلعو کې لږ تر لږه 25 سکولونه خلاص کړي.
دا زم شوده اضلاع کې ایجوکیشن کې دا ست تبدیلی راوړي. د دې کې یو دا 57 سکول انیشیټیو ده. د دې مقصد دا ده چې څنګه چرتا مرج اضلاع کې سکول نشته دے اغی کی نہ سرکاری سکول نشته دے نہ پرائیویٹ سکول نشته دے اغی باندې دا سکول اسٹیبلش کیږي اور دے فیزونا میزونا ټول دا اغا گورنمنٹ دغه تا ور کیږي. پائلٹ بیس کی 25 عدد سکول اسٹیبلش کیږي بیا رور رور زدا زیاده کیږي.
د خوانه فاٹا ایجوکیشن فاؤنڈیشن چارواکی وای چې حکومت با د کی جی یا وړو ماشومانو ابتدائی ټولګي زده کوونکو لپاره 0 روپے میاشت فیس ورکوي او اول ټولګي نه تر پنځم ټولګي زده کوونکو لپاره به 1.5 روپۍ فیس ورکوي او اووم او اتم ټولګي زده کوونکو لپاره به 2000 روپۍ فیس ورکوي او د سکول کرایه او استادانو تنخواګانې به هم دوی ورکوي. د خیبر ضلع یو فعال تورابلی پردی وایي چې دا منصوبه به په لرې پرتو سیمو کې ډېره مؤثره ثابته شي خو په کار ده د سکولونو ودانیو جوړولو لپاره هم ورسره پوره مرسته وکړی شي.
قبایلي علاقې چې کومې لرې پرتې علاقې دي د هغو دپاره ډېر زیات یو اهم پروجیکټ به مونږ ته ویو ځکه چې اوس کته مونږ د تا د خپل لوکو خبره وکړو. مونږ اوس داسې لوکی دي چې په اغا کې په 7 کیلومتر کې هم سرکوري سکول نشته بلکې ته 10 کیلومتر پورې. اوس هلته د پرایویټ سکول هم داسې ډیر تصور نشتا نو چدا سی ول عمل د سی طریقہ کار وته جوړ کی چې آلتا د سکول جوړولو د پورا فائنانشلی مدد وسره وشي او د سکول چلولو کې بیا چې کم دوسر مدد کوي نو دا به ان شاء الله چې غیلو کې د پورا تعلیمی چې کم ماحول دی هغه بهتر کولو کې به ډیر زیات فائدہ من شي.
د پخوانی فاټا ایجوکیشن فاونډیشن چارواکي وایي چې دا منصوبه به سږ کال په باجوړ، مومندو، خیبر، کورما او رګزو او شمالي وزیرستان کې شروع شي او د سره به په قبایلي ضلعو کې خواوشا 4000 زده کوونکي تعلیم ترلاسه کړي او سلو پورې ځوانانو ته به ورسره روزګار میلاو شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال رادیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون بچا هنري ګړې
په 1 بجه،
تاندي هیلې
په 2:30 بجو،
د مشال پنوم
په 3 بجو،
حجره
په 4:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 5 بجو.
زموږ غلم مشال رادیو خاوري او زو د پاکستان یو سیاسي موضوع ده. د پاکستان زیاتره سیاسي ګوندونو د سپریم کورټ د پرونی فیصلې هرکلی کړی دی. په دې فیصله کې د چیف جسټس قاضي فایز صاحب په مشرۍ جرګهګۍ د هغه قانون پر ضد درخواستونه رد کړي چې پارلمان د چیف جسټس د واک کمولو لپاره منظور کړی دی. بیلابیل ګوندونو ویلي چې د چیف جسټس د واک کمېدو په اړه د هغه لخوا د دې پریکړې تایید د عدالت عزت نور زیاتوي. د پارلمان د قانون تیر چیف جسټس عمر عطا بندیال ځنډولی و. په دې اړه زموږ همکار عبدالحی کاکړ په اسلام آباد کې د مشال رادیو له خبریال طاهر خان سره خبرې کړي. هغه ورته داسې معلومات ورکړي دي.
په عمومي توګه په پاکستان کې مهمو او لویو سیاسي ډلو او دغې مشرانو د سپریم کورټ د دغه فیصله چې تاسو لږ مختصر ذکر مو کړ دا هغه هرکلی کړي دي. او د دې هرکلی چا کړي دي نو په هغه کې پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نواز ډلې مشر شهباز شریف دی چې هغه هم د هرکلی نفس دا وایي چې د سپریم کورټ دا فیصله خایي چې سپریم کورټ پارلیمنت ته احترام او عزت دا به سرګندونه کړي دا او هغه ته وایي چې څنګه پارلیمان د ولس استازي وي احترام دا کوي. د پیپلز پارټي یو مشر شیری رحمان په خپل سوشل میډیا چې کوم اکاؤنٹ دی ایکس باندې پخوانی ټوئیټر باندې اغیم دغه لیکلی دی چې هر کله هم کړی دی او دائم ویل چې دې کار سره به د سپریم کورټ غنوم دغه غساک هغه به خوشي او لکه دغه خبره هم دې کړی. بیا د پاکستان تحریک انصاف لخوا هم یو بیان راغلی دی اغیم هر کله کړی دی. البته پی ٹی آی په یو بیان کې دا ویل دی چې کوم خلکو دا توقع لرله چې په ماضی کې د هغې خلاف چې کومې فیصلې شوې دي نو هغه به معاف شي، لیکن هغې دا ویل چې هغې د مایوسي ځکه چې په سپریم کورټ په دې فیصله باندې به هم وروسته وغږېږو، لیکن اول په دا چې سپریم کورټ کې دا ویلي شوي وو چې دا نوې فیصله چې ده دا به نوي کیسونو باندې په زړو باندې به نه وي، یعنې اپیل حق پرې کې ورکړی شوی نو هغه به
انصاف دا په اشاره اشاره خبره کړې ده د په کم تناظر کې کړې ده او چاته اشاره ده او په کم تناظر کې ده
بیان کې دا خبره ستاسو مهم ذکر چې په بیان کې د چانوم نه دی خستل شوی، لیکن چونکه د مسلم لیگ نواز شریف ډلې رهبر نواز شریف 13 ورځ پاکستان ته راتلو د پاره د لندن نه تللی دی، سعودي عرب ته مو سره رسیدلې دی او پاکستان ته روان دی او دلته داسې لکه په خپل شهباز شریف په دغه بیان کې هم دغه ذکر کړی وو چې څوک دا وایي چې نواز شریف په دې نه متاثر شي ځکه چې نواز شریف خو نااهل شوی مو عمری نااهل مو نو دلته دا بیا باسونو چې آیا دا به دغې باندې ساغي وکړي او کنه. نو بار شهباز شریف چې دا فیصله په هغه باندې اغېز نه کړي نو پی ټی آی هغه اشاره چې وه هغه نواز شریف ته
شاودی کی تارخان سپ کړل روس د دې پس منظر تلاړ سو چې پروند د څومره ججانو حمایت څومره مخالفت وکي او دا پدې کې اصلا ووڅه
اول بلار شو چې سونه ججانو د دې بل په حق کې چې کوم د پارلیمان منظور شوی وو خو بیا غي خلاف اپیل شو نو د 1500 ججانو یو فل کورټ یعنی ټول ججان په غیر معنی مشتمل وو لسو په حمایت کې رائے ورکړی دا او 500 په مخالفت کې چې کم ساسو ذکر هم کله کا پریکټس اینڈ پروسیجر بل یعنی بنیادی د سپریم کورټ د چیف جسټس د یا د مشر قاضي دا هغه د اختیاراتو په اړه باندې دا قانون بنیادی پاغي جوړ شو. مختصر فیصله راغلی دا نو یو خدا خبره ده چې پراتلونکي کې به بینچ جوړیږي د سپریم کورټ د یو مقدمه په اړه باندې، نو هغه اختیار به چیف جسټس سره نه وي. ماضي کې چیف جسټس په خپل خوخه بینچ هم جوړو مقدمه او کچا به سره اختلاف کله نه کله وکړ، نو هغه به اکثر داسې به یو دلته خلکو محسوسوله چې هغه به په هغه بینچ کې بیا نه شاملېده. نو اوس به هغه اختیار د چیف جسټس په ځای درې ججان او سینئر ججان چې چیف جسټس به د هغې مشري کوي هغې به دا فیصله کوي چې په بینچ کې دې څوک وي. لکه هغه اختیارات چیف جسټس خپل اوس هغه درې کمیټه بل دا چې اسخوت نوټس ډېر یو سو موټو تاسو یاد کړه چې کله نه کله به چیف جسټس یو موضوع باندې په خپل سر باندې به یو لکه نوټس پہ واغښته یا به په هغې باندې غوښتل چې دا د عدالت ته راشي یو موضوع هغه هم کله نه کله باسونه وي ولانجه به پکې منځ ته راغله چې دا سو موټس په دې کېدی شي نشي کېدی. نو اوس هغه اختیار هم د چیف جسټس پاتې نه شو او د سپریم کورټ درې ججان به د هغه به فیصله کوي چې آیا دا سو موټو بل پکې حق ورکړی شوی دی. پخوا به چې سو موټو نوټس یا خود نوټس چا په اړه باندې واغېشته مقدمه هغه ته به دا بیا حق نه چې هغه به د هغې خلاف سپریم کورټ کې اپیل کړي، اوس هغه ته دا حق هم ورکړی شو.
دا مشال رادیو خبریال طاهر خان او چې زمر د همکار عبدالحکا کر پښتنې ځوابولې د هغه ورسته چې د پاکستان سپریم کورټ پرونی پریکړه راغله.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبک
زموږ غل مشال رادیو خبري پرون د افغانستان په خوست ولایت کې د افغاني هنر د ورځې لمانځلو غونډه او د یو شمیر خوستي او خطاطانو او انځورګرو او نور هنرمندانو د اثارو نندارتون جوړ شوی وو. په دې پروګرام کې فرهنګیان وویل د دوی په پرله پسې غوښتنو سربیره هم د هغې سیمې د هنر اساسي بډاینې او پرمختیا ته کار نه دی شوی. په دې ناسته نندارتون کې هنرمندانو د دوی لپاره د هنري فعالیتونو په خاطر د مناسب شرایطو برابرولو غوښتنه وکړه. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال نجیب الله خیل راکوي.
دا په خوست کې د افغاني هنر د مانځنې په پار د جوړې شوې غونډې ګډونوالو ته د یو شمېر ماشومانو لخوا وړاندې کېدونکې وطني ترانه ده. په دې اړه رابلل شوې مانځغونډه او د هنري آثارو نندارتون چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا جوړ شوی و ګډونوالو پکې د افغاني هنر د بډاینې لپاره د عملي هڅو او اقداماتو د ډېرېدو غوښتنه وکړه. د شیخ زاید پوهنتون د ټولنیزو علومو پوهنځي استاد سیف الله غروال مشال رادیو ته وویل
په افغانستان کې چې هنرونه وروسته پاتې دي یا وده نه ده کړې علت دا ده چې مونږ مسلکی شوی نه یو په دې برخه کې. مونږ باید کوشش وکړو چې خپل هنرونه راټول کړو، د هغه لپاره ځنګړي اساسات جوړ کړو او په پوهنتونونو او تعلیمي مرکزونو کې د ځنګړي درسي مضمون یا د یو نصاب برخه وګرځو تر څو مونږ کولای شو چې په ټولنه کې د دې لارې خپل ټولنه نړیوالو ته معرفي کړو او هم کولای شو چې د هنر لارې ټولنه په اقتصادي برخه کې هم پیاوړي کړو.
په افغانستان کې سینما او تیاتر هم ډیره وګدا مخینه لري خو په دې برخه کې شته پرمختګونه لګدي. مرزا خان چې د خپل دوه نورو ملګرو سره د هنر د ورځې د نمانځغونډې پر سټیج دوه په زړه پورې ډرامې وړاندې کړې وایي
موږ ټول مماثلین داسې حالت ته رسیدلی دي چې حتی ګډۍ چلی حتی څوک چې مماثل دی هغه په خپل ځان کې مماثل دی هیڅوک کار نه پرې کوي. زه مماثل یم، مو باید په یو رسنۍ کې کور کړی، یو داسې باش کې مې کور کړی چې مو د دې مو د تمثیل نه خلکو ته ګټه رسېدلې وای. دا تمثیل یوازې مو سره دلته پاتې دی، مو بل چاته نه دی رسولی. نو موږ هر وخت غواړو چې موږ د خپل تمثیل نه خلکو ته یو څه وروښیو.
په خوست کې د سینما او تیاتر یو بل ممثل اصغر وایي دا ولایت کې ممثلین ډیر دي خو دوی یو معلوم آدرس نه لري او نه دوی افغان فلم او نورو رسمي ادارو سره ثبت او راجستر شوي دي.
دلته موږ ممثلین زیات تر خو مقصد دې دی پر کوم داسې برجسته نه لرو. ممثلین زیات تر خو دې دی پر هغه لوازم چې په کور دغه په واک نه لرو. ممثلین زیات تر خو نور ولایتونو تر کوس په کوبل کې موږ د افغان فلم دفتر لرو. موږ باید د افغان فلم په دفتر کې خام مخالو بدلی او ولته ورغلي وای دې سره ثبت کارونه ملرله خو دا غستون دي چې موږ
بلور ته په خوست کې ځای چارواکي وایي دوی د هنر د پرمختګ لپاره کوښښ کوي او هڅه داده چې د هنروالو لپاره په ټولو برخو کې لازمي اسانتیاوي برابرې شي. د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
په دې مورد موږ کوشش کوو
چې د مرکز نه زنون اکمال د دېغه علاوه کوم د موږ در نن نه غونډه او د نندرتون د پخپلې وا تشویقي بڼه لري چې نوی استعدادونه پیدا شي او تشویق شي او د اوسی اطلاعات کلتور ریاست کې دا موقع شته چې دوی دوی د پوره تابلو رنگ او نور وسایل چې کوم دي دا موجود دي او نور وسایل پیدا کولو کوشش به هم
د خوستوالو په منځ کې له پخوانه د هنرونو او لاسي صنایعو په بیلابیلو برخو کې ښه استعدادونه شته او دوی توانیدلی چې د خپل هنرونو په واسطه په ټولنه او لسونو کې محبوبیت پیدا کړي. خو د هغوی په وینا د دوی د مقررو غوښتنو سره سره هم اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو ورته لازمه پاملرنه نه ده کړې.
دا مشال ریډیو ده، که د روانو چارو نه ځان خبروي، د مشال ترڅنګ اوسئ.